آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو کو بیا هم سړی مشي په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې د امریکا غا آشنا رادیو دویمه نیم ساته مخمنې خبری خبرونه اوریا پاول سر کې د مهمه خبرنو لنډیز اوري د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی نن کابل ته تللی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس په 40 کاله بند محکومه شوله او د امریکا د دفاع وزارت وایي د سوریې په اړه یې پالیسی نه ده بدله شوې. درنونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر په هکله راپور لرو. همدارنګه په قندار کې د انارګل مشاعرې په هکله هم راپور لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملګری وکړئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه. زه اشرف الله رحیم زوی وایم. افغان او پاکستانی مشرانو په یو لړ مسلو د موافقو ترڅنګ پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان سند نهایی کوي. دا پریکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر په وخت شوې ده. جمهور رئیس غنی او د پاکستان صدر اعظم دواړو د دوه اړخیزو اړیکو تروریزم سره د مبارزې په عزت سره د کډوالو د راستنېدو او نورو مسلو خبرې وکړلې. د ارګ پیلامې کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس غني د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان د صدر اعظم سره مطرح کړله. سلګونو کسانو نن په پاکستان کې په کشمیر کې د 30 کسانو د وژل کېدو په خاطر مظاهرې کړې دي. مظاهرې په کراچۍ، اسلام آباد او نورو غټو ښارونو کې شوي دي. د پاکستان حکومت تیره اونۍ د خلکو نه غوښتي وه چې د کشمیر د خلکو سره د خواخوږۍ د ښودلو لپاره دې مظاهرې وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر اسدالله بوټو ویلي دي چې هندي ځواکونو په کشمیر کې بېګناه خلک وژلي دي. په سومالیا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د الشباب د وسلوالې ډلې درې غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا هوایي بریدونه د جوبا سیمې سره نږدې د جلیب په کلي کې شوي دي. په برید کې ملکی خلکو ته د سر او مال هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي داسې نښې نښانې ترلاسه کړي دي چې پکې ښودل کېږي اسرایلي ځواکونو په غزې کې د مظاهرچیانو په خلاف د اندازې نه د زیاتې قوې کار اخیستی دی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي تشدد نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یوې ویاندې الیزابت روسل مطبوعاتو ته ویلي دي چې اسرایلي ځواکونو باید چې د بشری نړیوالو قوانینو لمخې د عدم تشدد امکاناتونه کار اخیستی وه. د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس پارک یون هی د جمعې په ورځ په محکمه کې په څه د پاسه 2 لسیزو بند محکومه شوله. میرمن پارک یون هی چې له وخت څخه په ناوړه استفادې د رشوت په اخیستلو او اداري فساد په ښکلتیا تورنه شوې وه د 2012 کال د مارچ په 10 نیټې مجبوره شوه چې د جمهوري ریاست د مقام نه استفا ورکړي. هغه لمړنۍ منتخبه جمهور رئیس وه په جنوبی کوریا کې. د جنوبی کوریا څارنوالانو میرمن پارک ته د 10 کاله بند سزا غوښتې وه. قاضي وویل چې د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس پر 40 کاله بند تیرولو سربیره به شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر نقدي جریمه هم ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د سوریې په اړه یې پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سوریې نه به امریکایي ځواکونه وباسي. خود امریکا د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د سوریې په اړه د واشنگټن پالیسي تر اوسه نه ده بدله شوې. امریکایي پوځي مقاماتو په دې څو وروستیو ورځو کې په دې ټینګار کړی دی چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته په روسیې کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په هغه هیواد کې نه وي ماته شوې. د امریکا متحده ایالاتو نن د جمعې پر ورځ په یو شمېر روسي اتباعو، روسي شرکتونو او څو چارواکو چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې ملګري هم پکې شامل دي تازه بندیزونه ولګول. امریکا دا کار په دې خاطر کړی چې هغو روسانو او شرکتونو ته سزا ورکړي چې ګمان کېږي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی وه. د امریکا د کار او کارګر وزارت ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې خلکو بیروزګاری 4.1% وه. دا په تیرو 18 کلونو کې لومړی ځل دی چې په شپږو میاشتو کې په پرله پسې ډول د خلکو د بیروزګارۍ شمیر دومره کمیږي. د وزارت د معلوماتو له مخې د مارچ په میاشت کې 138,000 کسان استخدام شوي وه. وروستی خبر دا چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ جنجال لا پسې زیات شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن اعلان وکړ چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت په چینایي مالونو به ګمرکي تعرفې زیاتې کړي. په دې سره په د ټولو چینایي مالونو چې امریکا ته راځي او ګمرکي تعرفه پې زیاتېږي 150 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د امریکا د دې اقدام په ځواب کې چین خبرداری ورکړی دی چې په هر قیمت به د امریکا ځواب وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب، کابل ته د صدر اعظم شاهد حقان عباسی د سفر پر مهال افغان او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند په نهایي کولو موافقه وکړه. همداشان ارګ وایي صدر اعظم عباسی طالبانو ته تا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم کړی دی. نور حال د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې سفر په پای کې د افغانستان جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان مشرانو په یو شمېر مسلو خبرې کړې چې په ځینو مسلو موافقې ته هم رسېدلي دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دواړو اړخیزو اړیکو، تروریزم سره د مبارزې، منطقوي اتصال، د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې خبرو، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو په عزت سره د افغان کډوالو راستنېدلو، د سړک جوړولو او ریل پټلیو د پروژو، د زندانیانو تبادلې او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کولو، هم په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په جوړیدونکي کانفرنس خبرې او بحث شوی دی. کابل ته د صدر اعظم عباسی د جمعې د ورځې سفر پر مهال د جمهور رئیس غنی او ښاغلي عباسی ترمنځ ګډ خبري کانفرنس په پام کې نه نیول شوی. یوازې پارک کې د پاکستان صدر اعظم ته د جمهور رئیس غنی لخوا د هرکلی مراسم د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې خبرو کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. ارګ ویلي جمهور رئیس غني د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې د دغې کرښې په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان صدر اعظم سره مطرح کړه او هغه ته یې په ټینګار وویل چې اوسنی وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او باید هر راز تشویش د رسمي مراجعو، بحث او مذاکراتو له لارې شریک او حل شي. په دې کتنه کې موافقه وشوه چې افغانستان ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. د افغانستان جمهور رئیست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې کتنه کې د پاکستان صدر اعظم طالبانو ته د جمهور رئیس غني د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ. په دې برخه کې افغان لوري ته د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ هم ورک. ښاغلی مرتضوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جمعې د ورځې خبرې د دوه دولتونو ترمنځ خبرې یادې کړې.
حکومت افغانستان انتظار دارد که
ښاغلی مرتضوی ویل افغان دولت تمه لري چې د دولت ترمنځ جوړیدونکي او مثبتې خبرې کولی شي د دواړو هیوادو ترمنځ د پخوانیو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم دفتر کابل ته د ښاغلي عباسی د روانېدو د مخه په یوه اعلامیه کې چې تېر ماښام یې خپره کړي ویلي چې صدر اعظم عباسی کابل ته د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز څخه د ملاتړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره سفر کوي. صدر اعظم عباسی سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیران او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجو هم ملګرتیا کوله. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر څخه ارګ ته په غځېدلې سړک باندې د پاکستان او افغانستان ملي بیرغونه هم زړول شوي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته په داسې حال کې ورغلی چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان په خاوره د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني جنګي الوتکو لخوا د څلور توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادو اړتیا ګڼي، خو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د پاکستان اوسنی ملکي حکومت ډېر کمزوری دی او د دغه هیواد د پوځ په ګډون د ډېرو کورنیو فشارونو سره مخ دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځي وایي چې د افغانستان پاره د پاکستان پالیسی تر ډیره د دغه هیواد د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي.
که چېرته هغوی سره لیدلي او هغوی اجازه ورکړي چې ته کولی شي زموږ له خوا نه خبرې وکړي د طالبانو په اړه، د مذاکراتو په اړه، د سولې په اړه او د افغانستان سره، نو بیا ښه ده. او که هغوی سره خبرې نه شوي هغو ورته اجازه نه ورکړي د پاکستان ملکی حکومت هیڅ کله نشي کولی چې طالبان دې ته اړ کړي چې موږ سره مذاکرات ته کښېني.
ښاغلی عباسي د پاکستان د صدر اعظم په توګه کابل ته د جمعې د ورځې له سفر وړاندې د فبروري د میاشتې په 23مه هم هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د هیوادونو د ټاپي د نلیکې د ګډې پروژې د کار د پرانیستلو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و. همدارنګه ارګوي چې صدر اعظم عباسي جمهور رئیس غني سره په کتنه کې هغه ته له پاکستان څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن ناوړی د بشری مرستو ډلې کوښښ کوي په شمالي کوریا کې غریبۍ ځپلو سیمو ته خوراکي او نور مرستندویه مواد د سمندر د لارې انتقال کړي. دا ډلې وایي هیله لري چې د شمالي کوریا رژیم دغه مرستندویه مواد ضبط نه کړي. نور تفصیل د سیول نه د امریکا غږ د خبریال براین پیډن پر راپور کې اوري.
د کوریا فعالینو سمندر ته مخه کړي چې د پلاستیک په بوتلونو کې د هیلې ډک پیغامونه واستوي. د یلو سمندر په ګنجاوا ټاپو کې چې د کوریا جنوبي سرحد ته نږدې پروت دی د بشري مرستو ډلې د مرستې پاکیجونه چې پکښې وریجې، دواوي، امریکایي ډالر او د بارانۍ نړۍ خبرونه شامل دي د سمندري څپو د لارې لیږي. د هغوی په کول سمندري صفې په دغه بند کړل سوي بوتلونو کې د شمالي کوریا لویدیځ ساحل ته نږدې پرتو کلو او ښارګوټو ته به ورورسیږي. پارک جون اون چې یو فعال دی داسې وویل:
If we set the date and time right, it will get there 100%.
که موږ تاریخ او وخت وټاکو نو دغه بوتلونه سل په سلو کې هلته ورسی. یوازې په یو ورځ د فعالینو دغه ډلې د 1500 کیلوګرام پورې ورژې، 400 کمپیوټري معلوماتو د ثبتولو یا میموري ډیسکونه چې پکښې د جنوبي کوریا فلمونه، د آزادو سرچینو خبرونه چې په شمالي کوریا کې ورباندې بندیز لګېدلی دی ورستوي. جون کواګل چې د شمالي کوریا یو فعال دی او په دې ورستیو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې هم لیدلی وو، په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ وینا هم ورستولی.
راکټ مان از اون ا سویسايد میشن فور همسلف.
په دغه وینا کې د امریکا جمهور رئیس ویلی وو چې دغه راکټي سړی د خپل ځان او خپل رژیم د ځان وژنې په ماموریت دی. د امریکا جمهور رئیس په خپل وینا کې یوې خواته د دې اختیار مور کړی وو چې شمالي کوریا به تباه کړي او بل طرف ته د کیم جون اون په حکومت انتقاد وکړ چې په پراخه کچه لوږه خبره کړي او خلک یې ځپلي دي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلی یو بل تن جون کونګ ال داسې وویل: نو کوم پیغامونه چې موږ ورستو په هغه کې موږ د شمالي کوریا خلکو ته وایو چې د امریکا جمهور رئیس په دې خبر دی چې تاسو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوئ. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی دی چې د شمالي کوریا په سلو کې 40% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي او داسې اندېښنې هم شته چې د صادراتو بندیز چې مقصد یې په پیانګیانګ فشار اچول دی چې خپل اټومي پروګرام ختم کړي، د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې لوږه او غریبۍ زیاته کړي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلي خلکو چې خپل هیواد یې پرېښي په دې غیر عادي ډول د مرستو رسولو په هڅو کې شامل سوي دي. دوی خپل وخت ورکړی چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې دا وخت سخت اړتیا ورته لري. کیم یونګ چې د شمالي کوریا یو بل تن دی هغه به داسې وویل: دا ډیر ګران کار دی چې موږ کوو، نو کله چې ورواستو نو د ډیر ویاړ احساس کوو. یو څه مرستې بیا د عیسویانو د کلیساو څخه هم راځي چې غواړي د شمالي کوریا کمونیستي رژیم ته د انجیلو نسخې ورواستوي. په شمالي کوریا کې په مذهبي تبلیغ کولو باندې سخت بندیزونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې کورنۍ جګړې تر ټولو ناوړه بشري ناورین دی. جګړه په 2015 کال کې د حوثي، شیعه یاغیانو او په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ترمنځ پیل شوله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغیانو هوایي بریدونه کوي چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل کیږي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 2.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې یمن د کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخليږي، بشري وضع ورځ له بلې نه خرابیږي. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي 2.2 میلیونه خلک، یا 15% ټول نفوس، بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري. ملګري ملتونه څرګندوي 18 میلیونه کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې څه باندې 8 میلیونه د لوږې په څنډه باندې ولاړ دي. ملګري ملتونه وایي په میلیونو یمنیان د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري. چارواکي دا هم وایي اساسي خدمتونه نشته دي او د هیواد روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی او احتمال لري چې کولرا او دیفتریا بیا خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د امن بشري ستونزه د نړۍ تر ټولو نه بده ستونزه یاده کړه او زیاتوي:
سیویلینز have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape.
ملکیان بیل تعویز نه د حملو، بمباری او د غلچکۍ او ډزو، ماینونو په ډزو کې د راګیریدلو، د بې افاتۍ او بیل محاکمې نه د توقیف سره مخامخ کیږي. په هرو 10 دقیقو کې یو ماشوم چې عمر یې له 5 کال نه کم وي له داسې ناروغیو نه مري چې مخه یې نیول کیدای شي. تقریبا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کال نه کم وي، امیندوارې ښځې یا هغه ښځې چې ماشومان یې ته روي د کم غذایی سره مخامخ دي. په عین حال کې یونیسف راپورټ ورکوي د یمن په جنگ کې ماشومان تل وژل کیږي. د دغې ادارې نتا کریستوفر بولیراک وایي ملګرو ملتونو تصدیق کړې ده چې د شنبې په ورځ د یمن په لویدیځ کې د هویدیدا په ساحلي ښار کې یو شمېر ماشومان ووژل شولو. بولیراک وایي راپورټونه وایي ډېر ماشومان لا درکه دي، په داسې حال کې چې ټپیان شوي او وژل شوي ماشومان لا تر اوسه له خاورو خزول نه راایستل کیږي. دا ډیره مشکله ده چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم شي. په دې لحاظ حالات بیخي غیر انساني دي چې مړي پراته دي، د مړو د وجودونو ټوټې پرتې دي او دا لا تر اوسه مشکله ده. د دې یو دلیل دا ده چې ولې نن سهار دقیق شمیر معلوم نشو چې څومره ماشومان وژل شوي دي. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې د جنگ د پیل کېدو نه راپه دیخوا تقریبا 2200 ماشومان وژل شوي دي او تقریبا 3400 تنه زخمیان شوي دي. د سویډن د صدارت مرستیاله ایسیبیلا لووین وایي په اوسط ډول هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي یا زخمیان کیږي. دا هغه څه دي چې دا ورته د نړۍ داسې تباهي وایي چې انسان سبب شوی دی. لووین وایي
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation.
زه فکر کوم چې موږ باید د ماشومانو بد ورځ او هغه خطرونه یاد کړو چې په هیواد کې ټول نسل ورسره مخامخ دی، له تعلیم او د روغتیایي اسانتیاونه بې برخه دي. موږ هم په دې پوهیږو چې په نورو طریقو سره د ماشومانو له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. هغه راپورټونه ډیر نارامه کوونکي دي چې د عسکرو په حیث ماشومان استخداموي. د دغو پیښو په باره کې باید تحقیقات وشي او د مسؤولو کسان سره حساب کتاب وشي. مرسته ورکوونکي د خپلو ژمنو پر ځای کولو ته تیار دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 9.8 میلیونه ډالرو ژمنه کړې ده. څارونکي دغه پیسې پیغور ګڼي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یمن کې د زرګونو ملکیانو د تلفاتو او زخمیانو ملامتي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو باندې اچوي. د کانفرانس له لارې دغه وعدې نږدې دي چې پوره شي. ګوترس دغه کانفرانس بریالی یاد کړه. ده څرګنده کړه د امریکا د 8 میلیونه ډالرو په ګډون څه باندې د 2 میلیارد ډالرو ژمنه شوې ده، په داسې حال کې چې ګوترس باور لري 3 میلیارد ډالر به جمع شي. دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو لپاره پیسې کافي نه دي چې د دغې ستونزې غم پرې وخوري. ګوترس بیا وایي
It is essential that they reach the people in need.
And for that we need unrestricted access.
دا مهمه ده چې دوی محتاج خلکو ته ورسیږي او د دې لپاره مهمه ده چې مونږ بیل محدودیت نه امن ته لار ولرو او مونږ ته ضرورت ده چې امن کې هر زیاته ځان ورسو او مونږ په جنگ کې شامل ټول خواو ته ضرورت لرو چې د بشري حقوقو د بین المللي قانون احترام وکړي ملکیان وژغوري او مونږ داسې جدي سیاسي خبرو ته ضرورت لرو چې سری سیاسي الته ورسیږي. د سویس د بشری مرستو د ادارې مشر مانوئل بیسلر منی د امن د جنجال سیاسي حل عاجل دی. کله چې په جنگ کې شامل خواوې د سولې په باره کې خبرې وکړي سویس چمتو دی چې د دغو خبرو سره مرسته وکړي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
په کیمرون کې پیو پوزي پوسټ د خنړی برید نو ورسته چارواکو د نایجیریا سرحد سره نږدې په ټولو خلکو غکړې ده چې د خپلې سیمې دقیقت سره نه کوي. د امریکا خبريال موکي ایدوین د پوزي پوسټ ته ورغلې دي او دا راپور را لګړې.
د نایجیریا بورنو ایالت چې د کیمرون ترڅنګ پروت دی دلته یو کلک دی چې اوس زیاتره خلک ترې تښتېدلي دي. تیز بادونه پکې چلیږي. حکومت وایي د دوشنبې په ورځ د بوکو حرام لسګونو وسلوالو د سمګۍ په پوځي پوستې برید وکړ او د کامرون 15 پوځیان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د حکومت په بیانیه کې راغلی دی چې وسلوالو پوځي یونیفورمونه اغوستي وو او دغه راز خپل موټرونو ته هم داسې رنګونه ورکړي وو چې د 2 هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف چې د وسلوالو جنګیالو سره په جنگ بوختي ورته والی ولري. مجاوي بخاري چې په شمال کې د لری پرتې سیمې والی دی هغه وایي په دې سیمه کې په تیرو 2 میاشتو کې د بوکو حرام د ډلې دا لومړی غټ برید وو. والی په فرانسوي ژبه خبرې کولې ویل
Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non. Moi, je dis qu'ils observent.
خلک باید داسې فکر کول بند کړي چې دغه تروریستي ډلې په مکمله توګه ماته خوړلې او وضعیت باید دقیق وڅاري ځکه چې امنیتي معلومات دا ښیي چې د بوکو حرام ډله لا هم فعاله ده او دې ته ګوري چې چیرې ورسي بدامنی جوړه کړي او یا برید وکړي. هغه داسې د ظلم ډک عملونه سخت غندي چې خلک په دوکه وژل کیږي او تباهي جوړوي. په دغه برید کې د کلي خلک نه دي وژل سوي خو 2 کورونو اور اخیستی وو او زیاتره اوسیدونکي ترې تښتیدلی دي. 52 کلن یو شپون چې حمیدو ګارګانو میږي دغه کور تباه سوی دی. هغه وویل چې دغه کورنۍ هر څه تلاسه ورکړي دي او دی اوس هم د ویرې احساس کوي چې کله د ډزو ژغونه ور په یاد سي. هغه وایي هغه اوس د پردیو خلکو ډېر ویره احساسوي. ګارګا د امریکا ژغ ته دا هم وویل چې د بوکو حرام ډله چې کله د 2016 کال د نومبر په میاشت کې دلته برید کړی وو د هغې وروسته دې کلي ته په دې وروستیو کې خلک واپس راتګ پیل کړی وو. د 2 هیوادونو ګډ ځواک چې د 2015 کال راهیسې د بوکو حرام د ډلې پر ضد په جنګ بوخت دي په دغه ائتلاف کې د کامرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیوادونو سرتیري شامل دي. دغه ځواکونو د بوکو حرام ډله له ډېرو سیمو څخه چې دوی پکښې فعالیت کوي بیرته پر شا تمبولي خو د کامرون په شمالي برخو کې او دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ کې بیا د ځانمرګو بریدونو کول لا هم جاري دي. که څه هم حکومت په بې ځایه سوو خلکو باندې ټینګار کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي خو د سیګا په کلي د دوشنبې برید په سردي ټولنه کې پرتو خلکو باندې د حکومت کمزورتیا څرګنده کړې ده.
کراتوه یست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي.
د موږ خپرونې د اف ام په څپو په 0.15 MHz او په منځنۍ څپه 2.96 KHz خپرېږي.
او دا هم درنونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب په قندار کې د انارګل کرنې مشاعره ولمنځه شوله. دا مشاعره چې د انارو د ګلونو د غوړېدو په وخت هر کال جوړیږي، سلګونه شاعران او فرنګیان پکې برخه اخلي. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل راپور کوي.
انار ګل سوی کندهار کې سنایاب موسم دی، ټوپک د لرې کشکاری نور د رباب موسم دی.
د انارګل په سرنی مشاعره کې په سلګونو شاعرانو او فرهنګ پالو ګډون کړی وو، او د دودیزه کلنې مشاعره د عینو مینې په یوه تفریحي پارک کې جوړه شوې وه. د مشاعرې ته له کندهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه هم په زیات شمیر کې شاعران او فرهنګ پالو وربلل شوي وو.
خدای چې صلح خیر ستا د دې کلام انکار وي، داسې اولاد دي نور په دې وطن کې مور نه راوړي.
په دې مراسمو کې د مشاعرې او ویناو ترڅنګ موسیقي او د تمثيل پارچې هم مهمې شاملې برخې وې. د تیر شپې په مشاعره کې ډیرو شاعرانو په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ شعرونه ولوستل. په دې دودیزه مشاعره کې د ډیورنډ د کرښې د پاکستان لغاړي څخه هم یو شمیر پښتنو شاعرانو ګډون کړی وو.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمې پترتی غوندې سنگار دی، پنجاب تورلکیان دی، خړ خیبر تشکلا نه بخشي. مشته منظوره د پښتونه ستا د حق چیغه ده، راځي وطن ته نور د سولې د ګلاب موسم دی. ولی رمبه وزرستان، ولی مړنګ شو کابل، له پنجابي سره زموږ د حساب موسم دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د دې کلنې دودیزې مشاعرې مشر میلمه وو. ښاغلی باوري ویل چې شعر د مانویت ترڅنګ د ټولنې د سمون او اصلاح یو وسیله هم ګرځېدلې. ښاغلی باوري د افغان حکومت په استازیتوب وویل چې حکومت به په دې مشاعره کې د شعرونو پر اصلاحي برخې عمل وکړي. موږ یوازې
په شعر باندې تکیه نه کوو، بلکې هغه شعرونه چې راته لوستل کېږي او هغه شعرونه چې اورو یې د هغو پر اصلاحي برخه باندې به عمل کوو، او دا عمل به مو په همدې نیت وي چې دا وطن به جوړوو او په دې وطن کې به د سولې فضا حاکمه وو.
د پښتو ادبیاتو لوستونکي باور شي چې د حق غوښتنې او سولې په پلوي د روسي حرکتونو په ملاتړ پښتو شعر او نثر هم ځانګړي اغیز کړي. یو شمیر پښتانه لیکوال او فرهنګیان په دې باور دي چې پښتو ژبه تر ډیره په ولسی ادبیاتو، شعر او نثر باندې بډایه او ژوندۍ ساتل شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
زبل الخان د يرند ترند ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. هلو، اوس هم د څه مهم خبرنو لنډې زوري. افغان او پاکستانی مشرانو په یو لړ مسلو د موافقو ترڅنګ پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کوي. دا پریکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقانه بسی د سفر پر وخت شوې ده. سلګونو کسانو نن په پاکستان کې په کشمیر کې د 300 کسانو د وژل کېدو په خاطر مظاهرې کړې دي. مظاهرې په کراچۍ، اسلام آباد او نورو غټو ښارونو کې شوې دي. په سومالیا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د الشباب د وسلوالې ډلې درې غړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي داسې نښې نښانې یې ترلاسه کړي دي چې پکې ښودل کېږي اسرایلي ځواکونو په غزې کې د مظاهرچیانو په خلاف د اندازې نه د زیاتې قوې کار اخیستی. د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس په 40 کاله بند محکومه شوله. د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس پارک ګون هی د جمعې پر ورځ په محکمه کې په څه د پاسه 2 لسیزو بند محکومېدو ترڅنګ قاضي پریکړه وکړه چې 1.5 میلیونه ډالره جریمه به هم ورکوي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې یو ځل بیا له روسیې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غږ وکړ، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د سوریې په اړه د واشنگټن پالیسي نه ده بدله شوې. او د امریکا متحده ایالاتو نن د جمعې پر ورځ په یو شمېر روسیې دوه روسي شرکتونو او څو چارواکو چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې ملګري هم پکې شامل دي تازه بندیزونه ولګول. رندون کومرنه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه د امریکا غا کښنا رادیو د مخامنۍ خبری خبرونو مطالب همدلته پای ته ورسیدل. د خپل رادیوګان تر څنګ وسی یو څو شبکې درې خبرونه شروع کیږي.